مخی شنگریلا تلار د شنگریلا کلا او خیرازی ډیر اثر ور باندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو خپل وزیر ګیان دیوی را وغوښت ورته ویل ګیانا زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شنګریلا ولیده ډیره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځې ته به دا راته معلوموي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده وزیر ګیان دی ملا لیندی کړه ویل مهاراجا په دواړو سترګو ګیان دی په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شنګریلا ته لاړ د دلته په شنګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي ګیان دی په شنګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جګت ګورو دربار ته یې ځان ورسوه د جګت ګورو ته وویل صاحب ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمې په شنګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي پاچا جګت ګورو وویل په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو ګیان دی به جګړې ته چمتو شه راځئ چې په شنګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو خو وزیر ګیان دی ورته بله خبره وکړه مهاراجا تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي خو د شنګریلا پاوس پیاوړی او متحد دی موږ به هیڅ وخت شنګریلا ته ماته ورنه کړو پاچا جګت ګورو وویل نو څه باید وشي وزیر ګیان دی ځواب ورکړ صاحب په خپله شنګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ زما یقین دی چې در به یې کړي دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی جګت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شنګریلا ته په سفر لاړ د شنګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه ډیرې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي جګت ګورو چې څنګه خپلې ماڼۍ ته ورسېد کوکیلا یې په قفس کې واچوله د ریشیراج عسکرو ورته وویل صاحب دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده همداسې آزادې پرېږدئ خو جګت ګورو ورته په قهر وویل چپ احمقانو کوکیلا نور زما په ولکه کې ده چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه وویل دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې ورسته شي وزیر ګیاندیب د جګت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل مهاراجا د شنګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي د جګړې خطر دی جګت ګورو وویل هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي هغه سوله پال دی ګیان دیب نور چپ پاتې شو ځکه دی پوهېده چې جګت ګورو ډیر زیلناکه سړی دی عسکر په سیاچال کې پرتو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې خو سندرې یې نه ویلې جګت ګورو سندرو ته وهڅوله خوشامندې ورته وکړې زارې ورته وکړې او آن وی ویروله خو هغه چپ پاتې شوه جګت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل هغوی کوکیلا وکتله روغه رمټه وه په دې منځ کې جګت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګري غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي ملنګ پرشانات بابا نومېده یو ورځ جګت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و ورغی هورې یې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی جګت ګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست ملنګ چې د مراقبې په حال کې و څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې جګت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگدګورو وویل هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل نه تیروته یې، ته ساده یې. جگدګورو ورته وویل دا ته څه وایې؟ جگدګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگدګورو ځواب ورکړ صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگدګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگدګورو د شانګریلا پاچا ته وویل زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگدګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ښه تسکین صاحب، دا راته ووایاستئ چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنې د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره یو ځانګړی پالیسي جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره د افغان انسان لپاره ګټوره وي هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري نو دې اخبار ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیرې زه یم او زمونږ نور ملګري دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زمونږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه. زمونږ دغه فکر ځپل شوی دی، غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی او د هغې حوالې مخې نوم هم د لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسی دوی لپاره ده، بلکې دا نوم د تاریخي حوالے په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلي کړو، چې هغه د ادمي تشدد د فلسفې بنسټ چې مسلمان په هغه لاره چې دی روان غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محالنۍ چې دی دا ډیر لوستون کې د ځان سره نس ساتلای، یو خو اکثره وخت تجربه دا دی دا محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کی، بیا ما سي پاتې سي همداسي. تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوي چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، پنځلس شپاړ زر روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر د الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپل د ځان مصارف هم وخیمه، د ورځې حد اقل نوي پنځه سوه روپۍ خو زموږ نه همدغسې مځي. طبعا ستال خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپی خپرونې راووتې، اوله کې ډېرې تیزې، وروسته یې مینوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو ماسل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمي تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
عاید غواړي، یو بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي. دا که مالنه یم د پارال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې، خو هغوی فکر وو او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو، بلاخره پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي. او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه، خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او انشاءالله پاتې کیږي به، ځکه نه چې ملګري هم شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم، انشاءالله زه د اخبارو مانه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپېږي اوس؟ خو څلور مخه دی که نه؟
او اوس څلور مخه د اول او اخیر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي، نو اوس همدغسې ښه دی. او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې ده چې ورته اتم مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم، هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه را باسو دغسې یو فکر وي، بلکې چې څوک ماته یې چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړه چې ماته خرج شي نه، ځکه زما خو زما حتم داره چې د فکر جوړون لپاره کار وکم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسسات وي یا د ښوونځي وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي، هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي، خو ولې هغه جنګي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خبرو.
تسکین صاحب، څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، ملګری ټول دغه دیوی فلسفې لپاره کار کوو. انسان منجله چې دی همدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه هم ورځنی دی هم همدې برخه کار کوي.
مطالب هم سره مشابه دي.
مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجوده وي. دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډېر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوئ که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي.
او بالکل اکوزاما خو ځکه نه ورکوو ځکه چې باچا خانو باچې خودی خدمتګار و. مونږ هم د خودی خدمتګار ری دغه لاره نیولې ده او هڅه مداره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسا پورې د ژوند تر اخري سلګي پورې زموږ ختم دا ده. بیلابیل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی دی که په نیټ کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډېر کم خلک کاروي. نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پروان لري چې نیټ کې خبره وي که خپرنه وي خو چې زموږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه ارواپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي نو موږ یې خپروو او مرسته کوي را سره ملګري دي ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته. دکم مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پوښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا له یوې ګڼې تر دوه می پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه. نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼي یا به په ارو دوه میاشتو کې څو ګڼي.
او دغه یو غشته ده خو ما مخکې مته وویلي چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي. نه انشاءالله زه به هڅه کوم ځکه چې زموږ بله ګڼه چې دی هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې داسې چاپ کوس لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر. نو د هغې په ویاړ کېدای شي مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي. تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه یا شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د خون کې ورځ شوله صحیح ده. افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه به وي خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دینه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه. نو دې لپاره هڅه زموږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو. دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنی چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نوي دي. یو بل داره چې د سولهیز ژورنالیزم برخه کې دغه مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغه مهم ده کومو ولایتونو ته یاستوئ هلته هم دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوئ که کوم بله طریقه هم ورته په نظر کې ده؟
اوس مال خو دا لومړی ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته ولیږلو.
کوم ولایتونو ته؟
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته واستوم تیار شته دي نو ملګري دوستان شته. نو پلان مې همدغسې ده یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسو د کوم ځای ته ونسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده او انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپېږي کله وطنه بهر؟
نه زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي، خپل مطبی لرو، خپل تولیدات لرو، خپل عایدات باید ولرو. خیر دی پنځه روپۍ دې جګې واخلي، خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یو جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه.
خیر ژوندی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلخ ادبی خوځښت له 12 کلونو راهیسې فرهنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي
دیارلس سوه دوه اتیایم لمریز کال څخه دا پیل مونږ راخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شوه او دا د دغه خوځښت چې ځوانان پکې ښکیل وو ورسره د بلخ پوهنتون استادان و محصلین وو هغه وخت کې دا یوه وړه اتمیخیزه خپرونه وه، خو له همغه وخت نه وروسته یو فکر د یو خیال په توګه د یو سوچ په توګه چې مونږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان و، یو هڅه و، یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي و. دا یو ډول ارماني کار دې ته ویل کېده چې آیا مونږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند، هغه فرهنګي مخینه د پښتنو، اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه، ډېره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش و چې دا څنګه مونږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1904 کال کې د مومن بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملا کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخه سره له امدې خاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل، لاغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو دې هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په اونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري.
فعلا د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولې؟
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم، کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن له 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل. دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه، که رسنیزه وه، که فرهنګي وه، که علمي وه، دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه، د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس وه پښتو رسنۍ لرو.
چې رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم، دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلوي، هر چا چې رامنځته کړي دي، هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده. د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او اغېز یې
پکړی. او یوازې د همدغه ورسنیو کسان ته محدودې
کتاب، یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي، هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي، هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي، هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي. یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی. دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده، دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبه ترڅنګ د پښتو ژبه د ودی د پراختیا د شاعرانو شتون، د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي. د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلي دي، خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی. تر دې چې ځینې وخت کاری تړاو هم موږ سره لرو، لکه کندوز سره، پلخمري سره.
اساسه بل پښتنه دا چې برخه دی خو زه دې ترڅنګ چې د بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتون جوړ کړو دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ ترڅنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو به دلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د همغه دپاره
باقاصاب دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه خو په دې تېرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې مونږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره مونږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده هو بېلابېلې مرستې مونږ سره شوي دي مثال د خبرې یو کس د دې مرسته مونږ سره کړې ده چې زمونږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زمونږ د دغه مرکز چې دا کراله دی مونږ
هم دا مرستې پایدار نه وي تر دې که دغه دوام ونه کړي نو
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پرېږدي یوه برخه بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري هغوی موږ تمویل کوي هغوی له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي یو بل اغېز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و نن داسې نه دی په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي یعنې دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي
عشق مسودائی زک گر زم آبائی ہاں زک گر زم آبائی ہاں ستا عشق مسودائی راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
وہ بدن میں دسرے لمبے پورے
وہ بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نہ خواہی ہاں تل دم رستم نہ خواہی ہاں سائش کرم سودائی زک گر زم آبائی زک گر زم آبائی سائش کرم سودائی
نپو
گم چی ورش مچالا
چی تبیر جیب میں خبر سیدھا لا
جی دل بھر میں خبر سیدھا لا
جی دل بھر میں خبر سیدھا لا دا مشکل کا آسان الہی ہے
دا مشکل کا آسان الہی ہے ستا عشق مسودائی زکر زما بائی زکر زما بائی